دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو ستړي مشي، زه نوشابه آشنا یم. د امریکا غږ آشنا رادیو دومه مخمنه خبری خبرونه پیل کې پاموکې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
طالبانو په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون دوه استادان خوش کړل. جمهور رئیس اشرف غنی وایي د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوو او پاتونکوونکو د ننګرهار په ولایت کې د داعش ډله ختمه کړه. د امریکا خارجه وزیر وایي په ایران باندې د دسمبر په 15مه بندیزونه لګوي، او د اسرائیل پوځ وایي د سوریې نه ویشتل شوي څلور راکټونه یې شنډ کړي دي.
قدر من اوریدونکو، په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لا اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو. ولسمشر غنی وایي چې یو کال مخکې چا تصور هم نه کوو چې ننګرهار نه بندارش ختم شي.
یو کال مخکې به چاته تصور کولی شو چې ننګرهار کې به موږ درېدلي یو، او د خدای شکر باید کوو چې داعش مو ختم کړه.
سیاسي مبصرین وایي چې د بندیانو تبادله به د سولې خبرو ته لار خلاصه کړي.
دغه تبادله د بندیانو د امریکا او طالبانو د مذاکراتو بیا پیل او د توافقنامې لاسلیک ته لار هواره کړي، چې تر هغې نه وروسته ډېر ژر به بین الافغاني مذاکرات پیل شي.
د افغانستان د ازادو عادلانه ټاکنو د بنسټ د مشر سره مرکه هم لرو چې د خپرونې په لړ کې به یې واورئ. خو اوس پام وکړئ د سیمې او نړۍ خبرونه ده چې سید سلیمان آشنا او زیبا خادم درته وړاندې کوي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. طالبانو په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون دوه استادان خوش کړل. د افغانستان د حکومت یوې منبع د طالبانو لخوا د امریکن پوهنتون د دوه تنو استادانو خوش کول تایید کړی دي، او وایي چې طالبانو یو امریکایي او بل استرالیایي استاد د پاکستان سره په پوله د زابل د ولایت د نوبهار د ولسوالۍ په مربوطاتو کې امریکایي لوري ته سپارلې دي. د زابل د ولایتي شورا رئیس حاجی عطا جان حق بیان وایي:
کوتر د خپل خلکو کلی کې کښېنستې نشاستې وکړې، د ولس په جیو دې شته کې کښېنستې، د ولس په جیو څلوېشت کې هغه دوه د پانتون استادان د ځان سره یوړ او تبادله یې سره.
طالبانو هم اسوسییټډ پریس خبری آژانس سره په خبرو کې د دغو دوه استادانو خوش کول تایید کړی دي. د اسلامي امارت په اعلامیه کې د بندیانو د تبادلې هرکلی شوی دی. د امریکن پوهنتون دغه دوه استادان امریکایي کیوین کینګ او استرالیایي تیمتی ویکس د 2014 کال د اگست په میاشت کې د کابل په ښار کې طالبانو تښتولی وو. په کابل کې د افغان امریکن پوهنتون ادارې هم په خپل رسمي ویبپاڼې کې په دې اړه د خبرو شوو خبرونو هرکلی کړی دی. دغه خارجي استادان هغه خوش شول چې د سرچینو په وینا پرون د وسلوالو طالبانو درې لوړ رتبه غړي د باګرام له زندان نه تر خوشې کېدي وروسته بیګه قطر ته ورسېدل.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په جلال آباد ښار کې د قومي مشرانو سره په لیدنه کې وویل چې امنیتي او دفاعي قواو او همداشان پاتون کوونکو په ګډه په دې ولایت یعنی په ننګرهار کې د داعش ډله ختمه کړه. خاغلی غنی نن د ننګرهار ولایت ته د سفر په وخت کې د قومي مشرانو غونډې ته داسې یادونه وکړه:
یو کال مخکې به چاته تصور کولی شو چې ننګرهار کې به موږ درېدلي یو، او د خدای شکر باید کوو چې داعش مو ختم کړ او نن ختم کړ.
جمهور رئیس غنی د ډیورن فرضي کرخې پورې غاړې کې د اوسیدونکو داعش وسلوالو د تسلیم شوو میرمنو او ماشومانو په اړه هم وویل:
زه دوی پاکستان ته نه وایو، اما خپل خپلوان ته وایو. نو زموږ د طریقې تاسې
د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو په اساس په دې تیرو څو ورځو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د داعش د ډلې څه باندې 200 جنګیالي د افغانستان پوځ ته تسلیم شوي دي. د ننګرهار سیمه ییزه چارواکي وایي چې د داعش په تسلیم شوو وسلوالو کې 114 تنه پاکستانیان دي.
د امریکا د خزانه وزارت د دوشنبه په ورځ د نومبر په 13مه رسمي اعلامیه خبره کړې ده، او ویلي دي چې د نجات په نوم خیریه مؤسسې چې ظاهرا نه خیریه کومکونه رسول مګر په اصل کې دوی په افغانستان کې د داعش د ډلې د فعالیت لپاره پیسې برابرولې او ملاتړ یې کاوه. د خزانه او د وزارت د معلوماتو په اساس د نجات خیریه مؤسسې د داعش خراسان په نوم ډلې سره هم مادي امکانات لکه تمویل، تجهیز یا د ټکنالوژۍ په برخه کې همکاري، لوجستیکی خدماتو همکاري کوله. د دې خبر تفصیل شافیا سردار لولي.
په اعلامیه کې نور وضاحت ورکړ شوی چې د نجات موسې په قطر، عربی متحده اماراتو، عراق او د منځنی ختیځ په نور هیوادونو کې د داعش خراسان د ډلې په استازیتوب یعنی ټولولې. د امریکا د خزانه وزارت د ځینو کسانو نومونه هم ذکر کړي. سید حبیب احمد خان چې د نجات خیریه موسې یو مشر دی، ملکیت یې ضبط او شتمنی یې کنګل سوه. بل شخص د روح الله وکیل په نوم یاد شوی. اعلامیه وایي روح الله وکیل د نجات موسې اجرایوي غړی او په 2018 کال کې د نجات د سلفي ډلې د یو رهبر په توګه غونډې کولې چې د داعش خراسان نظامي پلانونه جوړ کړي. د امریکا د خزانه وزارت لخوا په ترکیه کې د عراق او سوریه د داعش د ډلې دوه جاسوسان چې خلک یې جګړې ته سو کول او څلور شرکتونه چې په سوریه، ترکیه او ټول خلیج او اروپا کې فعالیتونه کول د بندیزونو په لیست کې شامل کړي. شافیا سردار، امریکا جغ، واشنگتن.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسون وی کچیرته د جمهوری ریاست انتخابات دوم پړاو تلاټ شي، د تخنیکی او مالی لحاظ ورته بشپړ چمتواله لري. د دغه کمیسون یو ویان زبی الله سادات نن امریکا غک ته ویل چې اوس د جمهوری ریاست د ابتدایی نتایجو د اعلان لپاره چمتواله نیسي.
پاگو ولایتونو کې زموږ همکارانو ته اجازه نه ورکول کېږي تر څو د تفتیش او بیا شمېرې پروسه مخ ته ویسي او مزاحمتو شتون لري، چې هغه شپږ ولایتونه هم پنجشیر، فاریاب، سرپل، جوزجان، تخار او بدخشان ولایتونه دي.
د انتخاباتو کمیسون د یو شمیر انتخاباتي ډلو د مخالفتونو سربیره په ولایتونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمېرنې بهیر پیل کړی دی.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون د سولې په حق لا په بین الافغاني خبرو اترو ټینګار کړي او د مذاکره چانو نه غوښتي دي چې د خپل غوښتنو او اندېښنو لپاره د یو روښانه میکانیزم ومني. د کمیسیون نن اعلامیه خبره کړې ده، ویلي دي چې د تاوتریخوالي او د وینې د تویدنې د مخنیوي لپاره تر ټولو ډېره خلاره بین الافغاني خبرې اترې دي. د کمیسیون ټینګار کړی دی چې د سولې په خبرو کې بشري حقوقو ته پوره پاملرنه وشي.
د پاکستان محکوم شوی پخوانی صدر اعظم د درملنې لپاره لندن ته تللی. د مسلم لیگ نواز ګوند نن ویل چې پخوانی صدر اعظم نواز شریف نن سیشنبی د صحي تداوی لپاره د پاکستان نه لندن ته ولیږل شو. نواز شریف درې ځل د پاکستان صدارت کړی او اوس د یوې میاشتې هلو ځلو وروسته په ضمانت اجازه ورکړل شوه چې د ملک نه بهر د علاج لپاره لاړ شي. 89 کلن نواز شریف د اداري فساد په تور په 2 کاله بند محکوم دی.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه اوري. په ایران کې مظاهره دوام لري او امریکا د ایران د ولس پلوي کوي. د ایران حکومت د شنبه په ورځ په خلکو انټرنیټ بند کړي چې مظاهره کوونکي د چا سره معلومات شریک نکړي او آنلاین ویډیوګانې خپرې نکړي. خو د ایران دولتي تلویزیون نن یو ویډیو خپره کړه چې په مختلفو ښارونو کې د مظاهره کوونکو لخوا رسیدلې زیانونه پکې څرګندېږي. د امریکا د بارنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلی دی چې امریکا په ایران کې روان وضعیت ډیر په دقت ساري او د ایرانی ولس په ضد د حاکم رژیم هر ډول زور زیاتی غندي.
د امریکا متحده ایالاتونه په ایران کې مظاهره لنګدي ساري. د ایرانیانو په وړاندې د ایرانی رژیم د تاوتریخوالي ډک عمل په کلکه غندو. د شدیدو تلفاتو له کبله اندېښمن یو.
پامپیو وایي چې د ایران حکومت د زر تر زره د خپلو خلکو په مقابل کې تشدد بند کړي او ټولو ایرانیانو ته د زر تر زره انټرنیټ بیرته فعال کړي. ښاغلي پامپیو ویلي دي که حکومت حتی ابتدایي بشري حقوق رعایت کړي، د خپل انقلابي افکارو تحمیلول بند کړي او په سیمه کې د خپل بې ثباته کوونکي خارجي سیاست نه لاس واخلي او د یو عادي او نورمال هیواد په شان فعالیت وکړي، د ایران ولس په ډېره ښه آینده ولري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وی د ایران د اتمی تاسو فردو پاکله غور نه کوي او د دسمبر 15 نیټې به پرې بندیزونه ولګي. تر دې مخکې ویل شوی چې امریکا به په فردو اتمی تاسو باندې وضع شوی بندیزونه په لری کولو غور وکړي. خو د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو وی چې اوس په دې مسله هیڅ غور نه دی پکار. په دې وروستیو کې جمهور رئیس حسن روحانی اعلان وکړ چې په فردو تاسیساتو کې د یورانیم غنی کول پیلي، نو د امریکا متحده ایالات په فردو تاسیساتو باندې بندیزونه لری کول او غور کول پای ته ورسي او بندیزونه به د 2019 کال د دسمبر 15 نیټې څخه پیل شي.
او د امریکا د بارنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلی دی واشنگتن چمتو دی په هغه عراقی چارواکو بندیزونه ولګوي چې په فساد کې ککړ دي او د سولېز مظاهره کوونکو په وجلو یا ټپی کولو کې لاس لري. پمپیو په واشنگتن کې خبريالانو ته ویلی دی چې دوی د مفسدو چارواکو په حق له بے پروايي نشي زغملي. د عراق ولسونه د فساد او د کاری فرصتونو د نشټوالي لوجې لسو میاشت را پدې خو مظاهره کوي. د اکتوبر نه پس په اعتراضونو کې سناسه 315 کسه وژل شوې دي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه واوریدل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغان امریکایي پوهنتون دواړه استادان نن په زابل کې وسله والو طالبانو امریکایي لوري ته سپارلي. بلې خوا د زابل د ولایتي شورا رئیس آشنا راډیو ته ویلي چې نن څه کم یوه بجه یاد استادان په پوځي هلیکوپټر کې له سیمې وړل شوي دي. د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال عزیز الله پوپل په اړه رپورټ لري.
د افغان امریکایي پوهنتون دواړه استادان د زابل د نوبهار ولسوالۍ په اخونخیلو سیمه کې سپارل شوي دي. د زابل نوبهار ولسوالۍ د ولایتي مرکز کلات په 160 کیلومتري کې د ډیورند کرښې ته نږدې پرته ولسوالۍ ده چې په گاونډ کې د پکتیکا ولایت هم نږدې موقعیت لري. د زابل د ولایتي شورا رئیس اجی اتاجان حق بیان امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د نوبهار ولسوالۍ په ګډون د دې ولایت په دوو نورو ولسوالیو کې د نن ورځې له پیل راهیسې افغان ځواکونو ته د اوربند امر سوی وو او وسلوال طالبان هم له خپله لوري د اوربند په حال کې وه. د زیاته کړه چې نن ماپښین څخه کم یوه بجه امریکایي استاد کیون کینګ او استرالوی ټیمونی ویکس وسلوالو طالبانو امریکایي لوري ته وسپارل.
کوتر د خپل کلی کښېنستي نشاستي وکړي د ولس په دیو دي چې کښېنستي د ولس په دیو څلويشت کې هغه دوا د پانتون استادان د ځان سره یو او تبادله تر سره دا د دیو د امریکایان په منځ کې اوربند سوی په دغه درو ولسوالۍ کې ځکه د یو دقیقه ساحه نه ورته شولې چې په دغه ساحه کې به موږ دغه دوا استادان تاسو ته تسلیمو. دغه درې ولسوالۍ ورته شولې چې بالاخره په نوبار کې دغه امریکایي استادان ته تسلیم کو او دا یو بایپور موټر کې د جنگي برج لخوا د شمول زوځ د پاکستان سره سرحد ته لاخوا څخراړو تیر شپه او دلته ورته تسلیم کونو. دا موټران ستایرې دي په خپل شکی د دې لپاره د اوربند تر سره سوي دا استادان لمنځه ولر.
دغه راز د سیمې اوسیدونکو وایي چې دواړه استادان تیر ورځ د ډیورن کرشي د پاکستاني لوري څخه د افغانستان د نوبهار ولسوالۍ ته لیږدول شوی و. د زابل د والی رحمت الله یارمل په ګډون د دې ولایت امنیتي مسولینو د دې تبادلې په اړه له خبرو کولو څخه ډډه کړې. خو په کابل کې هم لوړپوړو افغان نظامی مقاماتو د نمونه شول په شرط د یاد اوسازانو د خلاصون تایید کړي او زیاته کړي چې هغوی اوس خوندي ځای ته لیږدول شوي او ځای پر ځای شوي دي. په کابل کې د افغان امریکایي پوهنتون ادارې هم پر خپل رسمي ویبپاڼه باندې په دې اړه د خبرسو خبرونو هرکلی کړي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې را روانونه کې به د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. تر دې مخکې دوه ځل د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د انتخاباتو ابتدایي پایلو اعلان په ټاکلي تاریخ تر سره نشو. دا ځل د ابتدایي پایلو د اعلان په امکاناتو او اړوندو موضوعاتو مو د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ یا فیفا مشر یوسف رشید سره مرکه کړه چې ستاسو پام اورېدو ته راګرځو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې را روانونه کې به د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. ستاسو په نظر کمیسیون کارونو او د ټاکنو د پایلو پاک روانو باسونو ته پکاتو دا څومره امکان لري چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون روانونه د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي؟
د پایلو د اعلان سره به کېدای شي اعتراضونه نور هم زیات شي، خصوصا سیاسي او هغه ټاکنیز ډلې چې معترض دي د کمیسیون په کړنو باندې، خصوصا د اوسنۍ روان بشمدن باندې. هغوی به خامخا د پایلو د نه منلو اعلان به کوي. نو د موږ اندېښنه دا ده که څه هم دا پایلې لومړنۍ دي، ولې غبرګونونه به له سیاسي اړخ نه زیات وي. آی کاش چې کمیسیون توانېدلی وای مخکې له د پایلو اعلان څخه دغه اعتراضونه او دغه مسئله حل کړې وای، او یعنې ټولو په یوه همغږي فضا کې مخته تللی وای. اما اوس خاري کې چې اتا تصغوري چې غواخونه سیاسي جوړجاړي او ائتلافونه بیا د شکل د جوړېدو په شکل کې دي چې د خپل د لګونه په لو په وړاندې به دي د جدي خبرګونونه ولري نو هیله مندم چې کمیسون مخکې په لاره لاندې خو وتونیږي چې لږ تر لږه د اقل د همکاري فضا بیرته رامنځته کړي او خصوصا هغه مسایل چې تروس پر ګوم دي دغه وضاحت پاړه باندې خپل روښانه پریکړه ولري تر څو هم ملت پوسی په وضعیت باندې هم دغه تکتونه نور ډېرې تزونه لري فقط هغه مسایل چې ګوم دي دغه پاړه باندې باید خلکو ته وضاحت ورکړل شي.
ځینې ولایتي دفترونه لا هم تړلي دي نو روان وضعیت ته په کتو یې د بیرته پرانستو او د همدې محلونو د رایو د شمیرنې او تفتیش امکان څومره ګورئ؟
یعنی هغه ولایتونه چې تړلي دي له بده مرغه د هغوی تفتیش او بیا شمیرنه به په دغه حساب کې نه وي. کمیسیون لپاره خو وضاحت موجود ده چې دا لومړنۍ پایلې د نهایي نه دي، اما اعتبار به یې له سیاسي اړخ نه له ستونزو او له ننګونو سره مخوي. کمیسیون بیا هم تر سیاسي فشار لاندې راشي شاید دوی پایلې وځنډوي. اوس هم تاسو ګورئ کتنې روانې دي هم د بهرنیانو هم د کورنیو سیاسینو ترمنځ، نو وګورو چې فضا څومره د ټاکنو د پایلو د اعتبار او همدارنګه د اعلان لپاره مرسته کولی شي.
سره له دې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره چمتووالی نیسي، ورسره دا خبره هم ورکوي چې که ټاکنې دوم پړاو ته لاړې شي نو دوی ورته آماده دي. که ټاکنې دوم پړاو ته لاړې شي دا به د ټاکنو په اکله روانو بحثونو ته یا جنجالونو ته څومره خاتمه ورکړي؟ دا د ټاکنو بحث به کومه لوري ته بوسي؟
داسې معلومیږي چې کمیسیون ته دا وضعیت روښانه ده او د دوم دو ټاکنو لپاره ترتیبات نشي. یو رسمي اعلان تر اوسه په دې خاطر نه کیږي چې لومړنۍ پایلې اعلان شوي نه دي، او بعد لومړنۍ پایلې موږ بل پړاو لري چې هغه د رسنیو پایلو ده. او که دوم دو ټاکنو ته لاړ شي نو فکر کوم چې په ژمي کې به اول تر سره کول به لږ زره سخت او پیچلی وي، نو یو پسلی ته پاتې کیږي. او که دایره کیږم یعنی بیا هم د خلکو لپاره او د خپل کمیسیون لپاره ستونزې به ډېرې ولري. سیاسي شفافیت لپاره مرسته کوي. شفافیت د دغه اوسنۍ ټاکنو د زده کړو په اساس باندې کېدای شي. د بایومیټریک رول د معلوماتو راغونډول بیرته په فوري ډول باندې د خلکو سره د مشارکت د کچې شریکول، د ترت لمرونه اصلاح، خصوصا هغه مسایل چې تر اوسه پرم کمیسیون په باندې خپل هم درست عمل نه دی کړی هغه باید تر یوه حد پورې روښانه شي، وضاحت پکې رامنځته شي. تعدیل خو فکر نه کوم چې پکې اوس کمیسیون راوړل شي، ځکه چې د وقتي پلاوه نه موږ د انتخاباتو په درشل کې یو، خو وضاحتونه باید پکې راوستل شي. د معلوماتو غونډول، تصفیه کول، روښانول، همدارنګه ملت ته د معلوماتو پر وخت شریکول، دا باید د اصلاحاتو په لومړیتوب کې واقع شي.
مننه رشید صاحب، کورم ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. د امریکا حکومت د اردن سیند په لویدیځه غاړه کې د اسرایلي میشتو ځایونو په اړه خپل دریځ بدلی. د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي چې په دغه سیمه کې د اسرایلي میشت ځایونو جوړول له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې نه دي. په دې اړه نور معلومات په رپورټ کې اوري.
نړیواله ټولنه په پراخ ډول د فلسطین په نیول شوې خاوره کې د اسرایلي ښارګوټو جوړول غیر قانوني او د ژنیو د څلورم کنوانسیون د هغې مادې څخه سرغړونه بولي چې اشغالګر ځواک ته اجازه نه ورکوي چې نیول شویو سیمو ته خپل وګړي انتقال کړي. اسرائیل ادعا کوي چې نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه نه ده کړې، ځکه اسرائیلي وګړي ښارګوټو ته انتقال شوي نه دي. پمپیو وویل د امریکا حکومتونو په تیرو لسیزو کې خپل موقف بدل کړی او د ترامپ حکومت اوس د اوباما د حکومت له تګلارې فاصله اخلي.
After carefully studying all sides of the legal debate,
د ټولو حقوقي اړخونو له دقیقې ارزونې وروسته د حکومت له ولسمشر ریګن سره موافق دی. د اردن سیند په لویدیځه څنډه کې د اسرایلي ښارګوټو جوړول د نړیوالو قوانینو خلاف نه دي.
د امریکا رسمي پالیسي تر اوسه د خارجه وزارت د هغې حقوقي نظریې پر بنا وه چې په 1980 کال کې وړاندې شوې وه، او د فلسطین په نیول شوې خاوره کې د ښارګوټو جوړول د نړیوالو قوانینو خلاف بلل کېدل. د امریکا هیڅ یو جمهور رئیس دا پالیسی بدل نه کړه، خو ټول ښارګوټي غیر قانوني هم ونه بلل او دای په منځنی ختیځ کې د سولې په وړاندې خنډ وبلل. پمپیو وویل د نړیوالو قوانینو سره د ملکي وګړو د ښارګوټو د جوړېدو خلاف بلل د سولې د پرمختګ لامل نه ده شوی.
اصلي حقیقت داره چې د جګړې لپاره به هیڅ وخت قضایي پریکلیک نه وي. همدارنګه د نړیوالو قوانینو د یوې مسلې په توګه هغه دلایل چې څوک سم او څوک غلط دي سوله نه شي راوستلی. دا یو پیچلی سیاسي جنجال دی چې یوازې د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ په خبرو هواریدای شي. امریکا د سولې د زمینې په رامنځته کېدو کې قوي تعهد لري.
وروسته له هغه چې ډونالډ ټرمپ بیت المقدس د اسرائیلو د مرکز په توګه په رسمیت وپیژنده، د فلسطین مشرانو د امریکا هر ډول منځګړیتوب رد کړ. فلسطینیان د بیت المقدس ختیځ د خپل راتلونکي هیواد د مرکز په توګه غواړي. هغوی د ټرمپ د منځني ختیځ سیاستونه جانبدارانه او د اسرائیلو په ګټه بولي.
زموږ ترمنځ سوله غیر ممکن ده، ځکه زموږ ترمنځ اصلي جګړه د یوې سیمې په اړه ده چې هغوی په زور او فشار نیولې ده. څنګه کېدای شي چې له یو کس سره چې زما ځمکه یې غلا کړې پکې اوسیږي او خوند اخلي اجازه ورکړم او په سوله کې ورسره ژوند وکړم؟
د امریکا د جمهوري ریاست دیموکرات کاندید برني ساندرز ټویټ کړی او په نیول شوې خاوره کې اسرائیلي ښارګوټي غیر قانوني بللي او ویلي دي چې د امریکا جمهور رئیس په خپل افراطي بنیاد په اتکا سره ډیپلوماسي کمزوري کوي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
رپورټونه ته ادامه ورکو. یو شمیر صحي رضاکاران وایي د پولیو ضد واکسین په اړه د خلکو ذهنیت تغییر کړی او د پخوا په پرتله د ولسونو همکاري له رضاکار ټیمونو سره زیاته شوې ده. د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال عبدالملک شفق په پکتیکا کې وبخی د واکسین له یو تن رضاکار عبدالله سره په دې اړه مرکه کړي.
هو، واکسین زه پیژنم. واکسین هغه ژوندي موجود ده، ضعیف شوي ژوندي موجودات دي چې د انسان بدن کې مرضي نه تولید کوي او د انسان بدن په دې توانایي چې د مرضي په مقابل کې مقاومت وشي.
تاسو په ساحه کې کله چې کورونو ته ورځئ ماشومان واکسینوئ، له کوم ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
هو، موږ له ډېرو ستونزو سره مخ کیږو، لکه د مور او پلار هغه نه پوهوي ده چې هغه واکسینونه خپلو ماشومانو ته نه ورکوي او ځینې هغه ناوخته کوي، یا ځینې دسې د هغه واکسینو سره دی دومره خاص هغه نه ښایي، دلچسپي نه ښایي چې دوی واکسینو خپلو ماشومانو ته ورکوي.
بله خبره دا چې که دا راته ووایاست چې د خلکو په ذهنیتونو کې څومره تغییر راغلی. څلور کاله وړاندې چې تاسو کار شروع کوو، هغه وخت د خلکو ذهنیت د واکسین په اړه څنګه و او اوس څنګه ده؟
په یغه وخت کې څلور کاله مخکې چې موږ واکسینو کې کار شروع کړو، نو کومو کور ته چې بارن ځینې داسې کورونه وو چې هغو به هېڅ علاقه نه ورسره ښوله وه، هغو بیا یعنی ځینې حتی تر دې پورې هم نه رارسېدلې، دوی به دا واکسیناتورانو ته ډېره بده سترګه کتل. خو اوس الحمدلله دا د هغو رسنیو دی و د عامې روغتیا د ریاست اعلانات چې کومه خپرېږي، نو ډېره خلک دې ته لیواله شوي چې خپلو ماشومانو ته واکسین ورکړه او موږ ته مو ډېره ښه درنه سترګه باندې ګوري.
ځینې وخت دا هم ویل کېږي چې ځینې واکسیناتوران په دنده کې غفلت کوي.
نه، موږ خو داسې نه دی کړی، خو دا ډېره خلک یا چې داسې غوسې، خو زما په خیال به کوم رضاکار او واکسیناتور دا کار نه یې کړی، ځکه چې هغه یو رضاکاري واکسیناتوري کوي، خو نو بیا باید خپله وظیفه مو په ښه ایمان سره د هغه سرته رسوي.
په دې وروستیو کې په برمد ولسوالۍ کې د پولیو دوه مثبت پیښې رامنځته شوي دي، تاسو دغه خطر څومره جدي ګڼئ نورو ماشومانو ته؟
دا خطر کچیر دی واکسن و نه کنه، دا امکان لري د نور ماشمان هغه نه معافیت دا نه څه کولای شي بیا پلیو مرض سره دی مقاومت وشي، نو دوی باید حتما واکسن وکړي، ځکه چې بیا کچیر دی پلیو مرض ونیسه نو دوی بدن دې باندې توانیږي چې له هغه سره مقاومت وشي او پلیو مرض کوم تاثیر نه ورباندې کوي.
ستاسو په اند یو ښه واکسیناتور یا رضاکار کومې ځانګړتیاوې باید ولري؟
موږ په هانته واکسیناتور باید دا ځانګړتیا ولري، یو خو پوهه ده او بل د پوهې په در څنګه باید ښه اخلاق ولري، ځکه له هر چا سره په ورین تندې باندې باید خبرې وکړي او هغه څوک چې په دغه کې هغو کوي دا دی غلط فکر کوي هغه باید پوه کړي خو ته واکسینو ګټ ورته وشي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصک او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ. او دا هم د روان خبرونې وروستی رپورټ. افغان لیکوال او ژباړونکی میر احمد یات له نورو ژبو نه پښتو ته مهم او ارزښتناک کتابونه او آثار ژباړي. په کابل کې د امریکا غږ خبریال لیمی نیازی ورسره خبری کړي او دا رپورټ پی برابر کړی دی.
نه هویشت کلان میر احمد یات د ماستری تر کچې زده کړې کړي او لس کاله کېږي چې لیکوالي او ژباړه کوي. هغه تر دا مهاله 50 مهم انګلیسي، اردو او فارسی کتابونه پښتو ته ژباړلي دي.
شروع مې د تاریخ نه کړې وه. د ډاکټر مبارک علي تقریبا 9 کلس کتابه دي چې هغه ما غاول سر کې چاپ کړي. بیا د هغې نه وروسته د ارواپوهنې برخې ته راغلم. ارواپوهنه هغه موږ کلینیکي ارواپوهنه نه ده کومه چې ډاکټران وایي، هغه نه ده. دا لیډرشپ او د مدیریت او د پرمختګ او د ځان جوړونې او د بریالیتوب او دغه برخه کې مې ډېر کار کړی دی. وروستي ډېر کتابونه هم په دې برخه کې وو. ځینې کتابونه مې تدریسي دي، مثلا ستراتیژیک مدیریت شو، یا سیاسي ټولنپوهنه شوله، یا ارتباطات شو، د کاروبار اخلاق شو، یا مثلا سازماني اخلاق شو. دغه کتابونه چې دا تدریسي دي، خو په ټوله کې ټول ټول کې ویلی شو چې دوه برخو کې مې کار کړی دی، چې یو د کاروباري مدیریت برخه ده او یو د تاریخ برخه ده.
په پښتو ژبه کې د ژباړې اړتیا څومره لیدل کېږي په اوس وخت کې؟
موږ له بده مرغه خپل تولید ډېر لږ لرو په هره برخه کې. شو یو په ادبیاتو کې خپل تولید لرو، یو په تاریخ خاص هم زمونږ خپل دبل چوګر تن لیک اسلاماتو کې لږ کار شوی دی. په نورو علومو کې زمونږ تولید ډېر لږ دی، نو د دې خاطر چې موږ خپل تشوس عاجل ډکه کړو، مخکې د دې نه چې موږ ریسرچ سنټرونه جوړ کړو، څېړنې وکړو، اکاډمۍ نه جوړې کړو، یو اسانه لاره ده چې موږ ژباړه وکړو. دا یو لاره ده. دویمه اړتیا دا ده چې دغسې کتابونه لکه دا چې دی یا نور شاهکار کتابونه چې دي چې هغه نړۍ کې ډېر زیات مشهور دي، نو هغه دویم نه لیکل کېږي، بس یو لیکل
شوی. د دې کتاب اړتیا څومره چې باید پښتو ژبې ته وژباړل
شي؟ لومړی اړتیا د دې ده چې پښتو تقریبا داسې فکر وکړو چې څلوېښتمه ژبه ده چې دا ورته راځي. دې نه مخکې په نورو ژبو ژباړل شوی. بل دا ده چې دا په نړۍ کې 25 میلیونه جلده خرڅ شوی. موږ که د ارواپوهنې شاهکار کتابونه ګورو چې ډېر لوستل شوي، یو پکې دا دی او هغه ټولو اساسي کتاب دا دی، نو په دې خاطر باندې دې ډېره زیاته اړتیا وه چې موږ پښتو ته راوژباړو. او اړتیا هم د دې نه معلومېږي چې دومره نورو خلکو ژباړل.
میر احمد یاد وایي چې اوس وخت کې ځوانان مطالعې ته لیواله دي، خو لا هم د افغانانو لپاره وخت شته چې د کتاب اخیستلو لپاره د ډېرې پیسې مصرف کړي، او لیکوال د وکولای شي د ژباړې یا لیکوالۍ له لارې پیسې وګټي.
په اخره کې د سو خبرونو غټې کې واورې. طالبانو په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون دوه استادان خوشې کړل. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په جلال آباد کې قومي مشرانو ته وینا کې ویلي دي چې امنیتي او دفاعي قواوو او همداشان پاسون کوونکو په ګډه په دغه ولایت کې د داعش ډله ختمه کړه. د امریکا د خزانې وزارت د دوشنبه په ورځ رسمي اعلامیه خبره کړې او ویلي دي چې د نجات په نوم خیریه مؤسسې چې ظاهرا یې خیریه کومکونه رسول، په اصل کې په افغانستان کې د داعش د ډلې د فعالیت لپاره پیسې برابرولې او ملاتړ یې کاوه. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون ویلي دي که چیرې د جمهوري ریاست انتخابات دویم پړاو ته لاړ شي، د تخنیکي او مالي لحاظه ورته بشپړ چمتووالی لري. افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د سولې په حق له بین الافغاني خبرو اترو باندې ټینګار کړی دی او د مذاکره چیانو نه غوښتي دي چې د خپل غوښتنو او اندېښنو لپاره یو روښانه میکانیزم باندې موافقه وکړي. د پاکستان محکوم شوی پخوانی صدر اعظم د علاج لپاره لندن ته تللی دی. په ایران کې مظاهرې دوام لري او امریکا د ایران د ولس پلوي کوي. د امریکا د بارنې چارو وزیر مایک پمپیو وایي د ایران د اتومي تاسیساتو فوردو په حق لغور نه کوي، بلکې د دسمبر له 15 نیټې به په ایران باندې بندیزونه ولګوي.
درنو اوریدونکو، دوه منیم ساعته خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په څو لنډو شیبو کې د دغه خپرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مه هیروئ. مننه چې تر دې شیبې د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه واوریدئ. تر بیا هم خدای مل شئ.